کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو
نن پنج شنبه ده د 1999 کال د قوس د میشتې نه وشتمه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میشتې شلمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسته اوروي.
السلام علیکم. د البانی حکومت د ایران سفیر او بل ډیپلومات شړلی دي. طالبانی د بهرنی چارو وزارت ویلی دی چې د کسانو یې ملي امنیت ته زیان رساوه نو ځکه یې شړلی دی. د وزارت پیلامه کې د کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې څه وخت استل شوی، خو وایي د پریکړې په حق لی د ناټو د سازمان سره مشوره کړې ده. البانیا د ناټو غړی هیواد دی. د رویټرز خبری اجانس ایرانی ډیپلومات سره د اړیکې نیولو کوښښ کړی و خو ځواب یې نه دی ویلی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ایران د اتمی موافقې نه یې د امریکا په وتلو کې مهم نقش ادا کړی دی، د البانی دا کار ستایلی چې ایرانی ډیپلوماتان یې شړلی دي. بولټن په ټویټر کې لیکلی دي، د البانی صدر اعظم ایډی راما د ایرانی ډیپلوماتانو په شړلو سره ایرانی چارواکو ته وښودله چې د تروریزم سره د هغوی ملاتړ د زغم وړ نه دی. بولټن همدارنګه ویلي دي چې امریکا په دې پریکړه کې د البانی د چارواکو او ولس سره ولاړه ده. د مجاهدین خلق په نامه د ایران د حکومت د مخالفینو شاوخوا 3000 یې په البانی کې دي، او د کومې ورځې نه چې د خلکو ته هلته پناه ورکړ شوې ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تبلیغاتو او بې باورۍ جنجال هم پیدا شوی. امریکایي چارواکي وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې نه د عسکرو د وتلو په هکله د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره مشوره نه ده کړې، او نه هم هغه ته د فیصلې نه مخکې احوال ورکړی و. د حکومت یو جوګپوړي چارواکي د نومنه ښودلو په شرط ویلي دي چې د عسکرو استل په خپله د جمهور رئیس پریکړه وه، خو د خپلې پریکړې په حق لی جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته احوال ورکړی. دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې امریکا په دې یقین لري چې په سوریه کې هغه سیمې چې لا هم د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دي، د امریکا او نور هیوادونو عسکر به یې چې لا هم هلته پاتې دي، د هغوی نه پاک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د داعش ډلې ماته خوړلې ده. امریکایي چارواکي وایي چې له سوریې څخه امریکایي پوځیان به وستل شي. امریکا په سوریه کې شاوخوا 2000 پوځیان لري چې د داعش پر ضد په جګړې بوختي. د اقدام له هغه وروسته اعلان شو چې جمهور رئیس ټرمپ وویل داعش په سوریه کې ماتې خوړلې ده. په برازیل کې پولیسو د هیواد د ساينس او ټکنالوژۍ د وزیر په کور چاپا چولې. په وزیر ګیلبرټو کاساب دا تور دی چې د خوراکي موادو د یوې کمپنۍ نه یې د 2010 او 2014 کلونو په ماینس کې په میلیونونو امریکایي ډالر رشوت اخیستی. څارنوالان وایي ګمان کېږي چې دغه وزیر به کله چې د ساوپالا د ښار ښاروال و او د کانګرس غړی و، د خوراکي موادو د دې کمپنۍ نه تقریبا 10.8 میلیونه امریکایي ډالر رشوت اخیستی. د چاپی غوښتنه د برازیل لوی څارنوالۍ کړې وه چې سترې محکمې هم ورته اجازه ورکړې وه. په خپله وزیر بیا یوې سیمه ایزې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دولتي خدمت په وخت کې هیڅ وخت غبن نه دی کړی او وایي هر وخت محاکمه کېدو ته حاضر دی. د سری صلیب نړیواله ټولنه وایي بله میاشت په یمن کې د بندیانو د تبادلې لپاره پوره چمتووالی لري. د خبر تفصیل د سید بختیار شاه ناوري.
د یمن متخاصمو ډلو په تیر هفته کې په سویډن کې د سولې د خبر په جریان کې د قیدیانو د نومونو لیستونه تبادله کړي دي. په هر لیست کې تقریبا د 2000 قیدیانو نومونه لیکل شوي چې دغه متخاصمې ډلې خلاصولو ته لیواله دي. د سور صلیب نړیواله ټولنه وایي چې هره خوا څلوېښت ورځې وخت لري د قیدیانو د نومونو صحت ملاحظه کاندي. دغه وخت د ډسمبر د میاشتې 12 نېټې نه چې دغه موافقه لاسلیک شوې شروع کیږي. داسې ویل کیږي چې په دغو نومونو کې ممکن داسې نومونه هم وي چې یا خو ممکن خلاص شوي او یا هم اوس لا درکه دي. د سور صلیب د ټولنې یو سیمه ایز مشر فابریز کاربونی وایي کله چې د قیدیان خوشي نو دوی 10 ورځې وخت لري چې په هغې کې د سور صلیب مامورین د قیدیانو سره په دې غرض مرکې وکړي چې په دې ډاډ حاصل شي چې حقیقتا هغوی غواړي چې بیرته خپلو اصلي ځایونو ته لاړ شي او که نه.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غاښنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو ناوړیا. د امریکا حکومت پلان لري په روسیې نور بندیزونه هم ولګوي. د خزانه وزارت ویلي دي د بندیزونه په روسیې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د هغوی د متخاصمو فعالیتونو له وجې لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچین ویلي دي چې امریکا به د خپلو متحدینو سره ګډ کار کولو ته ادامه ورکړي چې د روسیې او د هغوی د لاسپوڅو او استخباراتي ادارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدر من اوریدونکو پام کړی دی رپورت. د افغانستان د سولې په هڅو کې چټکتیا راغله چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو هیله زیاته کړې ده. د سولې د هڅو په لړ کې زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی و او پرون کابل ته راورسېد. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راولېږلی.
که څه هم افغان حکومت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو د طالبانو او د څلور هیوادو د استازو ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب چې دغو خبرو یو ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره په ابوظبي کې کتلي وو، د وسلوالو طالبان سره د سولې په اړه خوشبیني ښودلی و او ویلي وو چې افغانستان ته سوله ور روانه ده. د متحده عربي اماراتو دولتي اژانس د طالبانو له استازو سره د امریکا متحده عربی اماراتو سعودي عربستان او پاکستان د اساسو د خبرو پیل ټول خکیل خو اړخونه ته ګټوري او د لابس ور بل او ویلي چې دغه خبرو بل غونډه به هم په ابوظبي کې جوړ شي. د متحده عربی اماراتو خبری اژانس په دغه خبر کې د متحده عربی اماراتو سعودي عربستان د مشرانو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د امریکا پاکستان او طالبانو له اساسو څخه په دغه غونډه کې د ګډون او د زمینی د برابرولو لامل مننه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد چې نن له غرمې روس اسلام آباد سره رسیدلی د خپل ټویټر په پاڼه د طالبانو او پاکستان سعودي عربستان د اساسو سره په ابوظبي کې خپلې خبرې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو په برخه کې ډېرې ګټورې بللي. خلیزاد د پاکستان د پوځ مشر سره په اسلام آباد کې د کتنې وروسته په یو لنډ پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلی ویلي چې پاکستاني چارواکو ته یې د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات ورکړي او نن شپه به په کابل کې افغان حکومت مشرانو ته د دغې غونډې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د سولې شورا چارواکي د سولې هڅو کې چټکتیا ته په کتنې په افغانستان کې سولې ټینګېدو ته هیله مند ښکاري. د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی وایي چې د سولې ټینګېدو په اړه ټوکېدلې هیلې حقیقي دي او سوله افغانستان ته ور روانه ده.
بزودی بخیر شما شاهد
ډېر ژر په خیر. ډېر ژر په خیر تاسو به د هغه ټیم شاهدان اوسئ چې د سولې د تړون د مسودې د لیکلو کار پیل کړي. دا کار به ژر وسي. په دې برخه کې بیا هم ځانته د دې ازادي ورکوم چې تاسو ته عرض وکړم چې دا حقیقت دی چې سوله نږدې ده. زه ګورم چې سوله نږدې ده. کومه تجربه چې لرم او کوم تماسونه چې لرم سوله نږدې ده انشاءالله.
سوله نږدې کس انشاءالله.
محمود عمر داوزی چې د چهارشنبې په ورځ د سولې لوی شورا په دفتر کې غونډه ته وینا کوله ویل چې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د ګاونډي هیوادو پالیسي مخ په بدلېدو ده. هغه ویل چې سوله حتی د طالبانو په اجنډا کې هم شامله ده، خو هغه ویل سوله دومره هم نږدې نه ده چې په څو ورځو او اونیو کې به راشي، خو هغه زیاته کړه چې په څو میاشتو کې به خلک د سولې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو شاهدان اوسي. طالبانو په یوه اعلامیه کې د ابوظبي د خبرو په اړه ویلي چې د دغو دوه ورځو خبرو کې د دغې ډلې د استازو تر ټولو زیات ترکیز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې وو، او همدارنګه په ملکي سیمو د بمباریو د افغان حکومت په زندانونو کې طالب بندیانو سره د چلند چې طالبانو وین زبیح الله مجاهد ناسم بللې هم خبرې شوې دي. طالبانو وین ویلي چې په خبرو کې د بندیانو د خلاصون او د بمباریو د بندیدلو غوښتنې هم مطرح شوي چې ورته په دغو مسلو د غور کولو ژمنه هم شوې ده. طالبانو ویلي د اوربند او افغان حکومت سره د خبرو موقت حکومت د انتخاباتو او نورو کورنیو مسایلو په برخه کې وار له وړاندې خپل دریځ څرګند کړی و، نو ځکه په دغو مسلو خبرې نه کېږي. افغان کارپوهان د امنی چې په افغانستان کې سولې ټینګېدو د هڅو په برخه کې د امریکا لخوا د افغانستان د پخلاینې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیزاد ټاکلو وروسته د پام وړ چټکتیا راغلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو نه کول د دغې ډلې لخوا د امتیاز ترلاسه کولو یوه هڅه ده.
په لحاظ دوی باید د هغه قوت سره خبرې وکړي چې دوی په دې باور وي چې دوی هغه شرایط چې د مذاکراتو لپاره او بیا د مذاکراتو نه وروسته د سولې لپاره کوم شرایط کشول کېږي د امتیازاتو پام کې ونیول سي او هغه د نړیوال تضمین ولري چې د مستقیم د افغان دولت سره خبرې وکړي په اوس مهال کې نو دوی به دا ویره لري چې هیڅ تضمین به وجود نه لري.
د سیاسي چارو دا کار پوه وي چې طالبان د افغان حکومت په دنده کې د یو شمېر ډلو د مشرانو سره د خبرو نه اندېښنه لري، ځکه چې د ښاغلي آزاد پر وینا د دغو ډلو او د طالبان ترمنځ زړه تربګني هم شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو په رپورت کې هم واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې وسوي چې دا ځل خبرو د خلکو هیلي هم زیات کړې دي. دا چې د طالبانو له اړخه د سولې رواني خبرې څونه هیله بخښونکې دي، موږ د افغانستان د خلاصون د شورا د رئیس او د طالبانو د یو پخواني چارواکي سره امریکا جغ آشنا رادیو مرکه کړي.
اصلي خبره چې تمرکز پر کیږي هغه د خارجانو د وتلو خبره ده، دا فصل خبره روانه ده، خو البته زه فکر نه کوم چې دا خبره به دستي خلاص شي او دا نورو خبرو ته چې دا اوس خلک یادوي او دې خبرو ته به زمينه برابر شي. دوی خوشبيني لکه دا خلک یادوي تر اوسه پر زه خپل دوی خوشبيني نه وینم.
ول تاسو خوشبينه ناشته لکه نورو افغانانو په څیر؟
زه خپل خوشبينه یم، خو اما لیکن دوی خبره ده چې د امریکایانو د وتلو خبره به هم ډیره اسانه شي، خو اما لیکن کدلای شي چې په دې باندې یو څه اختلاف راشي چې په محل ویش باندې اختلاف راشي یا په وخت باندې وروتلو په وخت باندې اختلاف راشي هغه به ما په فکر باندې څه وخت وغواړي. زه خپل دا خبره یو څه پیچیده بولم، دا چې یو مخ پرانستل نه بولم چې یو مخ به جر خلاص شي.
اغه سب طالبانو سره د سولې خبره یوازې د خارجانو وتلو پورې تړلې ده، کنه نور څه شرایط مشته ده چې طالبانو په نظر کې نیولې؟
دغه د خارجانو د وتلو خبره چې ده زما فکر باندې دا هغه ده چې دا نور خبرې ټولې په دې باندې موقوف دي. البته کچيري د خارجانو د وتلو خبره یعنی دغه خبره په وتلو باندې توقع نه شي، زما فکر باندې دا نور خبرې به موزن دي تر هغه وخت ته پرې بنو وسی چې دا خبره حل نشي.
مثلا خارجیانو وتلو خبره د امریکا استازي د طالبانو د استازو سره ومنله او محلوي شورت او ټاکل شي، د طالبانو د ریز به پس دغه بیت سي
ما فکر باندې بیا ورسته دوی درې سلور خبرې دي چې هغه حق د اولیت لري، د وربند خبره د حق د اولیت لري او د بندیانو خبره د حق د اولیت لري، د تور لیست خبره د هغه حق د اولیت لري، د موقتی ادارې خبره ده یا د انتخابات خبره ده، یعنی یو طریقه ته عینول شي کومه طریقه په افغانستان کې اول واری یعنی خطه پرس کې په هغه باندې قناعت کیږي چې د سیمه انتخابات کیږي او موقتی اداره به تاکل کیږي. دا هغه شان دي چې هغه د خبرو مهم ټکی دی. نو زما فکر باندې بیا ورسره تر هغه باندې چې دا خبره دې ته ورسېدل بیا ورسره تر هغه په دې خبرو باندې خبره کیږي. البته دوی ویلی شو چې دا خبره هم دنیا اسانه نه ده، دا به تضمینونه په مابین کې کیږي، په امنیت شورا کې به خامخا بعضي ملکونه چې غټ غټ ملکونه یې هغه به د خارجانو د وتلو خبره د خبرو تضمین کیږي په هغه باندې. بیا ورسره دا خبره دغه څلور خبرې چې ما د ټول دا چې حق د اولیت لري کېدلی شي دغه برا مخته کیږي.
بله، جنگ دی کاغه لنډ مهاله او کوګوت مهاله، خو اوس چې د افغانستان د جګړه یا جنگ اوګوت مهاله شوی اوګوت شوی دی، خلک د دې اوګده جنگ نه نور ډیر زیات ستړي دي. ام دومره طالبانم چې دا سنگرونه د څو کال ګرم ساتلې دي، تاو دې ساتلې دي جنگ سنگرونه، ام دومره د ولس پاندازه ستړي دي د جنگ نه؟
ما دلته اوس په فکر باندې اهداف دي، حکومت یې خپل اهداف لري. مثلا هغه وایي چې موږ دلته په دې ملک کې دیموکراسي پلي کوو، کوشش کوي چې خپل هدف ته ورسیږي. که طالبان دي هغه هم خپل هدف لري، هغه وایي دلته خارجیان راغلي دي، د هغو په واجب باندې ما سلاره خشي ده، دلته زه خارجیان نه پرېږدم، یا خپل د نظام غوښتونکي دي هغه چې هر کوم طریقه وه. نو زما فکر باندې دا هغه تلکی دي چې هغه هدف ته سړی نه رسېدلی، سړی دون نه راځي، خو لس چې دي هغه ډېر ژر مایوسه کیږي، ولې هغه چې دي هدف د شي خاص هدف د هغو سره نشته. نو په دغه نسبت باندې د ولس ستړیا تر اخره ډېره ده.
د سولې د روانو خبرو نه چې یو څه خوشبيني ورته ډېره شوې ده، څومره سړی باید تمه ولري؟
زه دوی ویلای سم چې تر پوخا یعنی چې دا نور کلونه چې یو ځای به مجلس کې دی یا بل ځای مجلس کې دی تر هغه خوشبینی په دې نسبت ډېره ده چې نن خپل مستقیما امریکایانو په دې کې چې هغه د جنگ یو طرف دی په دې کې مداخله کړې ده او د دې لپاره خپل یو استازی را لېږلې دي او د دې لپاره سړی تعین کړی دی او خپل هیئت یې تعین کړی دی. نو دا هغه شان دي چې هغه طالبانو مثلا دا درې کاله څلور کاله وویل چې موږ د امریکایانو سره وینو هغه هدف ته دوی نه رسېدل نن هغه هدف ته ورسېدل. نو زما فکر باندې په دې نسبت باندې د ولس هم یو اندازه خوشبینی زیاته شوې ده او د طالبانو هم خوشبینی زیاته شوې ده کېدلی شي د حکومت هم خوشبینی زیاته شي. نو خوشبینی تر پخوا اوسني حالت په اوسني حالت کې ډېره ده.
ډېره مننه آغا صاحب کورم ودان
مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی د هیواد له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ځونو ناامنیو او پتیره د بامیان دایکندی او فاریاب ولایتونو امنیتی وضعیت ته تدابیر جدي کړي. د دغې جرګې یو شمیر غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو ولایتونو په ناامنیو اندېښنې وښودلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ناامنه ولایتونو کې د مخالفینو په وړاندې عملیات پراخ سوي دي. نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی وایي چې د بامیان او دایکندي ولایتونو چې امنیتي وضعیت پکې د نورو ولایتونو په نسبت ښه و، په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او غواړي دغه ولایتونه هم ناامنه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل، بامیان او دایکندي د هیواد مهمې مرکزي سیمې دي او که د مخالفینو د فعالیتونو مخه که وننی ولشی د نامنیو لمن به ډیر ژر د هیواد ټولو مرکزی ولایتونو ته وغځیږي. خاغلی ابراهیمی پر امنیتی او دفاعی ارګانونو غږ وکړ چې په یادو ولایتونو کې د مخالفینو پر وړاندې تدابیر جدي کړي.
ما مخاطب میسازیم ارګانای دفاعی او امنیتی افغانستان.
دغه بل مونږ د هیواد امنیتی او دفاعی ارګانونو ته د جنگ د مدیریت په اړه وایو چې په دایکندي بامیان او فاریاب ولایتونو کې جنگ زور اخیسته او په کار ده چې دغه ارګانونه د یادو ولایتونو له خلکو سره مرسته وکړي.
همکاري خدا با مردم داشته باشه.
د جرګې ځینو غړو وویل لتیرو سو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفینو د دایکندي او بامیانو د ولایتونو په ځینو تاسیساتو پرله پسې بریدونه پیل کړي چې سیمه یې ناامنه او خلک یې اندېښمن کړي دي. سربیره پر دې د جرګې یو شمېر غړو د فاریاب ولایت ناامنیو ته هم اشاره وکړه. ویې ویل سره له دې چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د مخالفینو له پراخو او مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو وروسته یو لړ عملیات ترسره کړل، خو د مخالفینو په خوځښتونو کې کموالی رانغی. په ولسی جرګه کې د دغه سیمې ځینو استازو اندېښنه وښوده چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو نه په سلګونو کورنۍ د میمنې، شبرغان او مزار شریف ښارونو ته کډه شوي چې په ناوړه شرایطو کې شپې سبا کوي. فاریاب، جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي دي. راپورونه دا هم وایي په دغه ولایتونو کې پر طالبانو سربیره د دولت ضد یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم فعالې شوي، خو د بامیان او دایکندي ولایتونه چې پخوا تر دې پکې امنیتي وضعیت ډاډمن و، په دې وروستیو کې د ناامنیو په لور روان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ناامنو او په تیره په بامیان او دایکندي کې د مخالفینو د ځپلو عملیات جدي شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل،
مجموع کې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دښمنانو تضعیف موخه تهاجمي عملیات 100% زیات شوي دي. مشخصه توګه دایکندي او د بامیان ولایت هلته په ګډه په دریو نقطو کې او په دریو ولسوالیو کې دایکندي او د بامیانو عملیات روان دي. چرا دغه ستونزه به هلته حل کیږي؟
په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په اړه په شمال کې د شاهین قولي اردو قماندان څو ورځې مخکې ویلي چې په دغه ولایتونو کې د ایثار لس په نامه اساسي او سیستماتیک عملیات پیل کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دا هم ویلی چې وسلوال مخالفین تر ډیره هڅه کوي چې د امنیتی ځواکونو پر وړاندې د ملکی وګړو له کورونو نه د ډال په توګه کار واخلي، او امنیتی ځواکونه د عملیاتو پر مهال احتیاط کوي چې ملکی کسانو ته تلفات وانه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې مرکې ته. افغان سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې صلاحیت لري چې د افغانانو په استازیتوب د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. شاغلی صالح د آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، هغه ډلې چې وایي د طالبانو سره د سولې خبرې کوي دا یوه اشتباه ده. په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش د مرکې په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو سره د روانو مذاکراتو او د سولې یوې احتمالي موافقې ته په کومه سترګه ګوري؟
کوم پروسه چې اوس را روانه دي، په دې کې خو افغانان بالکل هیڅ ډول نقش نه لري. نه یې مشري زموږ په لاس کې ده، نه دا پروسه جوړول زموږ په لاس کې ده. او خبر دا وی چې باید یوازې او یوازې د افغانستان په استازیتوب حکومت طالب سره باید خبرې وکړي. دا چې ځینې سیاسي ګوندونه ویلي دي چې موږ غواړو چې مستقیم یا بلا واسطه طالبانو سره کښېنو او خبرې وکړو، زه فکر کوم چې دا ډېر غټ اشتباه ده، ډېر غټ اشتباه ده. ځکه چې یو ګوند که چیرې چمتو سی چې طالب سره خبرې وکړي، هغه خو ګوند دی او بل خوا ځان ته امارات وایي. صحیح ده، معلومه ده چې وزن چا سره دی. دا حکومت خو د ټول افغانستان خلک لاسته راوړنه ده، دا خو د چا کوم شخصي ملکیت نه ده. که چیرې موږ ولسمشر غني سره موافق یو او مخالف یو، هغه بل خبره ده. او اشرف غني نن د افغانستان د دولت مشر ده، او هغه باید صلاحیت د دې ولري د ټول ملک په استازیتوب چې دشمن سره خبره وکړي.
په کوم صورت کې د یو اوږدمهالې اوربند کولو امکان سته، او که طالبان او امریکا په شپږ میاشتني موقت حکومت هم نظر رسي، ستاسو نظر څه دی؟
موږ نه باید په هیڅ ډول دې ته غاړه کېږدو چې وروره زه حاضر یم چې خپل قانون پخو لاندې کوم، خپل لاسته راوړنه پخو لاندې کوم، د انتقال منل شوی میکانیزم پخو لاندې کوم. یوازې ستا د تش وعدې په اساس چې اوس موږ غواړو چې اوربند کړو. زه د سولې طرفدار یم، د سولې، د اوربند طرفدار په دې خاطر نه یم چې اوربند معنی څه دی. اوربند معنی دا ده چې دواړو خواهو خپل چمتووالی نیسي، آمادګي نیسي د جنگ د پایلولو دپاره، د بل پړاو د پایل دپاره. اوربند په ټول نړۍ کې معنا دا ده، هغه جنگ کیدای شي چې سبا پایل سي یا کال وروسته پایل سي یا لاس کال وروسته پایل سي. که دوی په رښتیا غواړي چې سوله وکړي، موږ باید د سولې په هکله خبرې وکړو، نه د اوربند په هکله.
تر اوسه دومره معلومه شوې چې طالبان د امریکا څخه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه لري. آیا د امریکا په مشرۍ د غربي هیوادونو څخه به د طالبانو غوښتنې یوازې همدا وي که نور څه به هم وغواړي؟
طالبان باید د ځانه څخه پوښتنه وکړي چې امریکا ولې دلته دي، امریکې ولې راغلی ده. د امریکا شتون په افغانستان کې واجه لامل طالب دی، موږ نه یو. مخکې له دې چې امریکا دلته راسي، طالبانو په جنگ بوخت وو، د چا په خلاف؟ د موږ په خلاف. موږ خو د همدغه خاورې څخه یو، که نه؟ هغه وخت هم خو د دوی ټینګار دا و چې موږ سیاسي حل نه منو، موږ غواړو چې د نظامي له لارې ټول افغانستان ونیسو. هغه وخت هم وضعیت یو بنبست ته رسېدلی و، بنبست حالات ته رسېدلی و. زه دا وایم چې هیڅ افغان نه غواړي چې د افغانستان په خاوره کې په دننه کې خارجي نظامي اډې شتون ولري. دا نه یوازې د طالبان غوښتنه ده، د موږ غوښتنه هم ده. سعید، آیا ضمانت دې شته چې امریکا سبا خپل پا پخه وکاجی له باکرام او قندار سره آیا کوم ضمانت موږ لرو چې بیا پنجابی پاوز دلته ناراضي یا د پنجابی ملیشه دلته ناراضي یا د عربی ترورستان او دلته ناراضي موږ خو تاریخی تجربه لرو
په واشنگتن کې داس تبصری کیږي چې امریکا غواړي هر سجر د افغانستان جګړه ختمه کړي او د حل یو لار پیدا کړي ستاسو په نظر آیا د افغانستان حکومت چمتو دی
سوله راوستل د واشنگتن په تقسیم اوقات په اساس ډېر مشکل ده موږ هم وخت ته اړتیا لرو او نور اړخونه د دغه قضیې دوی هم وخت ته اړتیا لري خو باید انتظار وباسو چې ووینو د خلیلزاد هغه وراندیز یا نسخه موږ ته دپاره څه دي اوس خو د هغه کار نوی شروع شوی ده معلومه نه ده چې نتیجه یې به څه وي خو خامخا دوی باید یو ورځ راسي او افغانانو ته ووایي چې زموږ په اند داسې یو شی باید رامنځته شي
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ
او د هم نړیوال رپورټونه د متحده ایالاتو یو فدرالي قاضي د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار مایکل فلین سزا د دې لپاره وځنډولی چې هغه د روسیې د مداخلې په اړه په تحقیقاتو کې نورې همکاري ته هم وهڅول سي نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې واوري
د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار جنرال مایکل فلین په برخه کې د قضا حکم پرون وځنډول شو فدرالي قاضي د دې لپاره د هغه د سزا وروستۍ فیصله وځنډوله چې دغه متقاعد جنرال ته وخت ورکړي چې د روسیې د احتمالي مداخلې د تحقیقاتو په اړه له خاص مفتش رابرت مولر سره نور همکاري هم وکړي خو فدرالي قاضي ایمانویل سالیون فلین ته دا هم وویل چې دی خپله کرک او نفرت د هغه څه په اړه نشي پټولی چې فلین کړی دي قاضي زیاته کړله دا ممکنه ده چې تا خپل هیواد خرڅ کړی وي مایکل فلین تیر کال په دې اعتراف وکړ چې فدرالي پولیسو ته په امریکا کې د روسیې له پخواني سفیر سرګی کسلیاک سره د خپلو اړیکو په برخه کې د جمهوري ریاست په انتقالي دوره کې درواغ ویلي وو څارنوالانو مخکې وویل چې مایکل فلین له تحقیقاتو سره همکاري کوي او د هغه لپاره د زندانی کیدلو سزا تجویز کړې نه ده د سپینې ماڼۍ له ویاندې سارا سانډرز نه د فلین د محاکمې په اړه پوښتنه وشوله
د قضا د حکم ځنډیدل د مایک فلین او محکمې ترمنځ کار دی دا د هغوی فیصله ده چې د ځنډولو موده څنګه وي موږ جنرال فلین ته نیکمرغي غواړو او دلته به خپل ورځني کار ته دوام ورکړو
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ټویټ کې د مایکل فلین لپاره د توفیق او نیکمرغۍ هیله څرګنده کړله
دا به په زړه پورې وي چې هغه څه وایي که څه هم له روسانو سره د سازش په تړاو زموږ د سترې او کامیابې انتخاباتي مبارزې په برخه کې زښته ډېر فشار پرې اچول شوی دی خو کوم سازش نه دی شوی
خو ولسمشر یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتي مبارزې او روسانو ترمنځ د سازش او لاسوهنې خبره رد کړله یو تحلیل کوونکی کریس ایډلسن وایي داسې ښکاري چې فلین له تحقیقاتو سره فوق العاده مرسته کړې ده
زه فکر کوم دا څرګنده ده چې مایکل فلین یوه کیسه لري چې خاص مفتش ته یې وکړي هغه خاص مفتش سره 19 مجلسونه کړي دي نو ښایي په دې کې د عدالت مخنیوي او یا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسانو ترمنځ د همکارۍ خبرې شاملې وي
د مایکل فلین د محاکمې مسله په داسې وخت کې منځ ته راغله چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن یو ونی مخکې درې کاله بندي شو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ